شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو مازیګرنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې نیم ساعته خبرونه کې به واورئ چې افغان حکومت د امریکا د حکومت د هغې پریکړې هرکلی کړی چې له پاکستان سره مرستې بندې کړي. همداراز واورئ چې د جرمني یوې محکمې نن هغه کس ته د 8.5 کال بند سزا واوروله چې خپله پخوانۍ ملګرې په چړو وژلې ده او وایي د افغانستان دی. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکالیم او دا خبری مجله د بلال نبی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو په پیل کې اجمل انت غوښ شي چې خبرونه وړاندې کوي.
په جرمنی کې وی محکمې یو افغان کډوال په 8.5 کال بند محکوم کړ. پاتریس کی چارواکی وایي تیر شپه یو 15 کسیزه وسلواله ډله چې په ترور او وژنو کې لاس درلود نیولې ده. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي چې د پاکستان د پوځ سره د امریکا د 300 میلیونه ډالرو مرستې د لغوه کېدو مسله به له خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره وڅېړي. په جرمنی کې یوې محکمې هغه ځوان کډوال په 8.5 کال بند محکوم کړی چې وایي د افغانستان دی او د پناه غوښتنلیک یې رد شوی. دا کس د خپلې پخوانۍ جرمنۍ ملګرې چې 15 کلنه وه د وژنې په جرم په زندان محکوم شوی. د وژنې دا قضیه په جرمنی کې یخي اړخي ګوند د کډوالو پر ضد په خپل انتخاباتي کمپاین کې هم وکاروله. د دې افغان لومړنی نوم عبدل خودل شوی، خو دویم نوم یا تخلص نه دی په ډاګه شوی. نوموړي اعتراف کړی چې پر خپله جرمنۍ ملګرې د ډسمبر په میاشت کې په یو درملتون کې د چاړه گزارونه کړې او هغه وژلې. څارنوالان وایي وژل شوې نجلۍ دا هلک خوشې کړی و او نوموړي له حسادت نه پرې برید کړی. بادغیس کې چارواکي وایي تېره شپه یوه 15 کسیزه وسلواله ډله چې په وژنې او ترور کې لاس درلود نیولې. د امنیتي چارواکو له قوله په رپورټونو کې راغلي چې د دې وسلواله ډلې هدف پر حکومتي کارکوونکو بریدونه وو. د بادغیس د پولیسو ویان نقیب الله امینی وایي د کسانو 2 ورځې مخکې د دې ولایت د استناف محکمې یو کارکوونکی د قلعیناو په ښار کې وژلی و. د نوموړي په وینا دې کسانو د قلعیناو ښار په ګڼو نامنو او د وژنو په پیښو کې لاس درلود او له طالبانو سره یې اړیکې لرلې. اخوا تیره شپه د پکتیکا ولایت په مرکز شرنه کې 3 د هلکانو لیسې تخریب شوې دي. د دې ولایت د پوهنې رئیس انجینر محراب الدین شفق ازادي رډیو ته وویل تیره شپه وسلوالو په شرنه کې د حضرت بلال، خواجه خیل او سید جلال بخاری په نامه د هلکانو 3 لیسې د ماینونو او راکټونو په ذریعه تخریب کړې دي. افغان چارواکي وایي د روزګان ولایت په چوره او چنارتو او خاص روزګان ولسوالیو کې د ملي اردو په عملیاتو کې وسلوال طالبان وشل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. وسلوال طالبانو د افغان حکومت د دې عملیاتو په تړاو څه نه دي ویلي، خو ویلي مرکز ترینکوټ اړوند پایناو سیمه کې د افغان ځواکونو په یو کاروان برید کړی دی چې پکې افغان لوري ته مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې. بلخ کې بیا امنیتي چارواکي وایي وسلوالو د دولت آباد ولسوالۍ د چاهي سیمه نیولې. په مزار شریف کې د ازادي راډیو خبریال د سیمه ییزو امنیتي چارواکو له قوله وایي چې وسلوالو طالبانو تیره شپه د دولت آباد ولسوالۍ د چاهي سیمه باندې برید کړی دی. طالبانو په یوه خبر پاڼه کې ادعا کړې چې د دې سیمې بازار د دوی تر ولکې لاندې دی. د دولت آباد ولسوالۍ د امنیي قومندان ویلي دی چې دوی د وسلوالو د ځپلو لپاره په سیمه کې عملیات پیل کړي دي. دا پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وی ټاکل شوی چې پاکستانی پوسټه د امریکا د 300 میلیونه ډالر مرستې د لغوه کېدو په اړه بل خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره خبري وکړي. قریشی پرونه وخت خبري اعلان تویل د موضوع به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د امریکا له لوی درستیز جنرال جوزف ټانفورد سره لیدنه کې ټاکل شوی. 2 ورځې وروسته اسلام آباد ته ورشي یاد کړی. قریشی ویل پامپیو سره به کینی او خپل نظریات به ورسره شریک کړي او د امریکایي لوري خبري به هم واوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه ویلي چې دا پیسې مرسته نه ده، بلکې د پاکستان هغه پیسې دي چې د ده په وینا د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې لګولي چې امریکا یې باید ورکړي. د امریکا دفاع وزارت 3 ورځې مخکې اعلان وکړ چې پاکستان سره 300 میلیونه ډالره پوځي مرسته له دې کبله چې دې هیواد د سخت دریځو ډلو پر ضد اقدامات نه دي کړي زنډولې ده. ریپورټونه وایي د هند په شمالي ایالت اتر پردیش کې سخت موسمي بارانونو او لامل یې راوتلو سیلابونو تر 20 زیات کسان وشلي. ویل کېږي چې د دې ایالت له 15 ولسوالیو څخه 11 د شنبه او یک شنبه په ورځ بارانونو او سیلابونو ځپلي. ځایي چارواکي وایي چې د شاهجانپور سیمه تر نورو زیاته ځپل شوې ده. چارواکو دا هم ویلي چې د قربانیانو د شمیر د زیاتېدو ویره لري. په برما کې وی محکمې د رویټرز خبري اژانس دوه تنه خبريالان د روهنګي اقلیت پاړه د ریپورتونو د ورکولو په تړاو په وک کال بند محکوم کړی دي. د برما د قضایي سیستم یو قاضي د دواړو ژورنالستان 23 کلن والون او 28 کلن کیاوسیو د دولت د اسرارو د قانون په ماتولو مجرم بللی او پرې د وک کال زندان حکم کړي. د محکمې له حکم وروسته محکوم شوی خبريال والون ویل زنویری ګم دیوي محکوم لاسم سند کړي او په عدالت دیموکراسي او ازادۍ باور لرم. د رویټرز خبري اژانس مسول ایډیټر هم نن په یو بیان کې وویل چې د میانمار او خبریالانو لپاره دا یو خوشنوونکې ورځ ده. د برما د محکمې د حکم نړیوالې غندنې هم راپارولې دي او د رسنیو یو شمېر سازمانونو دا د بیان پر ازادۍ برید بللی دی. په میانمار کې د امریکا سفیر د محکمې حکم غندلی او هغه د ژورنالستانو او د رسنیو لپاره خوشنوونکې بللی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو د دې خبري مجلې په دوام کې را سره اوسئ. راپورونه خبرو وابوري چې د افغان حکومت اجرایه ریاست پر پاکستان د مرستو د بندولو په برخه کې د واشنگټن د پریکړې هرکلی کوي. د کونړ چارواکي د څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل دره کې د داعش ډلې پر ضد روان پوځي عملیات بریالي بولي.
تقریبا 2 لس کلي د دښمن د وجود نه پاکړي دي. عملیات نور هم په ډېر ښه شکل روان دي. دلته هم کماندو راغلي دي.
په نورو موضوعاتو کې په جرمني کې یوې محکمې یو کډوال ته چې وایي د افغانستان دی د خپلې پخوانۍ ملګرې د وژنې په جرم د بند سزا نن واوروله. په یو بل راپور کې به د اولمپیک د ملي کمیټې پر چارواکو له هغو انتقادونو خبر شي چې وایي آسیایي لوبو ته لوبغاړي د استعداد پر بنسټ نه بلکې د اړیکو له مخې غوره شوي.
لوبغاړو منظم تمرین نه لاره لوبغاړي استعداد له مخې غوره شوي نو تقریبا هر یو مډال موږ ته په 1 میلیون افغانۍ باندې ولیدل.
د دې او نورو مطالبو د اوریدو لپاره دا خبری مجله تر پایه واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. د افغان حکومت اجرایه ریاست د امریکا د هغې پریکړې هرکلی کړی چې له مخې یې پر پاکستان 300 میلیونه ډالره مرسته بنده شوې ده. د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم نن ازادۍ راډیو ته وویل چې لازم فشارونه کولی شي چې پاکستان د تروریزم له ملاتړه راوګرځوي. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان هم د امریکا د دې پریکړې هرکلی کوي. اکرام الله اکرام له کابل راپور راکوي.
د افغان حکومت اجرایه ریاست باور لري چې پر پاکستان د امریکا اقتصادي بندیزونه کولای شي یاد هیواد د تروریزم لملاتړه راوګرځوي. د اجرایه ریاست مرستیال وین امید میسم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی د ټولو هغو پریکړو هرکلی کوي چې له مخې د تروریزم پر ملاتړو هیوادونو نړیوال فشار زیاتیږي.
هر ګونه اقدامی که منجر به تحت فشار قرار دادن
هر هغه ګام چې د تروریستي ډلو ملاتړي تر فشار لاندې راولي مونږ یې هرکلی کوو او داسې اقدامات د افغانستان سیمې او نړۍ په خیر ګڼو. ځکه زموږ په باور په افغانستان کې د تروریستي ډلو د ژوند یوازینی لامل له دوی څخه ملاتړ دی.
ښاغلي میسم وویل چې پر پاکستان د پوځي مرستو بندېدل د جنوبي اسیا په اړه د امریکا د حکومت د پالیسۍ یوه برخه ده. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د امریکا دفاع وزارت اعلان وکړ چې له پاکستان سره د هغو 300 میلیونه ډالرو د مرستې د لغوه کولو پریکړه کړې چې مخکې د سخت دریزو پر وړاندې د دې هیواد لخوا د کافي اقداماتو د نه کولو په خاطر ځنډول شوې وه. متحده ایالات پر اسلام آباد تور پوری کوي چې هغو سخت دریزو ته خوندي ځایونه ورکړي کوم چې په افغانستان کې له تیرو 12 کلونو راهیسې جګړه پر مخ وړي خو پاکستان دا تورونه ردوي. د امریکا د دفاع وزارت ویان ډګرمن کانفاک نه وویل چې دغه 300 میلیونه ډالر به په بل ځای مصرفېږي ځکه پاکستان د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د ملاتړ لپاره پریکنده اقدامات نه دي کړي. ښاغلی فاکنر دا هم وایي چې د روان کال په لومړیو کې کانګرس پر پاکستان د ائتلاف د ملاتړ د صندوق په چوکاټ کې 500 میلیونه ډالر نور مرستې مرسته هم بنده کړی و او د دغه نوې مرستې لغوه کېدو سره ټول 800 میلیونه ډالر مرستې له پاکستان ګرځول کیږي. خو اوس پښتنه ده چې د پاکستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتو روسي پریکړه به په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه څه تاثیر ولري. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي اغیز به هغه مهال ولري چې افغانستان له رامنځته شوي فرصت ګټه پورته کړي او د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د پاکستان د تروریزم پالنې مسله په جدیت سره مطرح کړي. لډلی احمد سیدی ازادي راډیو ته وویل
دا په پاکستان باندې تاثیر لري، مشروط په دې شرط چې افغانستان د دې موقع نه استفاده وکړي. اوس په دې کې کومکونه لغوه شو، داسې معلومیږي چې پاکستان یو تروریست پرور مملکت دی. د دې باره کې باید امریکا چون په شورای امنیت کې د ویټو حق لري، افغانستان دې نه استفاده وکړي چې دغه مسله د پاکستان د تروریست پروري شورای امنیت کې مطرح کړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې او شمېر غړي هم د امریکا په دې پریکړه خوښي څرګندوي. د دغه جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي نادرخان کټوازی وویل د پاکستان په وړاندې باید د امریکا د متحده ایالاتو ورته بندیزونه دوام پیدا کړي څو یاد هیواد د تروریزم لملاتړه لاس په سر شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل دره کې پوځي عملیات چې شپږ ورځې مخکې پیل شوي وو لا هم روان دي. چارواکي وایي چې هلته یې 12 کلي له وسلوالو مخالفینو څخه تصفیه کړي دي. د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري چې په دیوګل سیمه کې دی دا راپور راستولی.
نن دوشنبه د کونړ څوکۍ ولسوالۍ د وګل دره کې د پیل شوو پوځي عملیاتو شپږم ورځ ده. یاد سیمې ته د نورو چارواکو ترڅنګ د کونړ والی عبدالستار مرزاکوال هم د عملیاتو د څارنې لپاره تللی. د یاد درې په پلار دره کې یې ازادي راډیو ته د روانو عملیاتو په اړه وویل
تر اوسه ډېر ښه پرمختګ کړی ده. دا پرمختګ یې تقریبا 12 کلي د دښمن د وجود نه پاک کړی دي. عملیات نور هم په ډېر ښه شکل روان دي. دلته هم کماندو راغلی دي، دلته هم د نورو قطعات او جستامونه راغلی دي. ډېرې لاسته راوړنې لري. تر اوسه پورې په حدود 22 کسه داعش مهم قمندانان د منځه تللي دي، یاوې زخمي ده، ځینې مهمات هم په لاس ورغلي دي، انفجاري مواد هم په لاس ورغلي دي.
والی وای دوی عملیات د ولس په غوښتنه شروع کړي او تر هغه به دوام وکړي چې څو ټوله دره له وسلوالو مخالفینو پاک کړي. دلته یوازې پوځي موټرې او پوځیان ښکاري او ولسي وګړي ځکه نشته چې هغوی د جګړې د پیل کېدو له ویرې خپل کورونه پریښي دي او په نورو ځایونو کې یې سرونه سوري ته کړي دي. دیوګل ته کوماندو ځواکونه هم رسیدلي. په ختیځ کې د یادو ځواکونو قومندان ډګرمن مسعود الرحمن ازادي راډیو ته وویل دوی چې هر ځای ته تللي هلته یې بریالیتوب ترلاسه کړی دی.
زه د دیوګل او د کونړ شریف ولس ته ډاډ ورکوم چې ستاسو بچیان، ستاسو له منځ نه چې راجک شوي بچیان دي، ستاسو د خدمت لپاره دلته راغلي. چې دوی کې یو څاڅکی وینم یې له خپل خاورې نه، له خپل ولس نه او د کونړ محترم خلکو نه به دفاع کوي. بهترین تجهیزات، ښه وسایط، ښه وسایل د کومنډو په اختیار کې دي او هر ځای ته چې کومنډو تللي هغه منطقې دښمن له وجوده پاکې کړي او انشاءالله برای زموږ په نصیب کې.
د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې د کونړ د نورګل په مزار دره او د ماڼوګي ولسوالۍ په کوړنګل دره کې هم دې ته ورته عملیات ترسره شوي وو. خو خلک بیا وایي حکومتي ځواکونو چې کومو ځایونو کې پوځي عملیات کړي په ډېرو قربانیو یې سیمې نیولي. خو کله چې عملیات پای ته رسېدلي نو افغان ځواکونه له نیول شوو ځایونو راوتلي او دوی بیا د دولت وسلوال مخالفینو ته پرې ایښي دي.
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل کلي کې د عملیاتو په اړه د ازادۍ راډیو د خبریال راپور مو اوریده. یوې جرمنۍ محکمې هغه کس ته چې خپله پخوانۍ ملګری په چړو وژلې ده د 8.5 کاله بند سزا حکم نن واوراوه. دغه کس چې ویل کېږي په جرمني کې د پناه غوښتنه رد شوې ده ادعا کوي چې د افغانستان دی. په یوه بله پیښه کې یو 19 کلن افغان په هلند کې وروسته له هغه محاکمه کیږي چې ګنې دوه امریکایي اتباع په چړو ټپیان کړي دي. د موضوع تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې واورئ.
یوې جرمنی محکمې د دوشنبه پر ورځ هغه کس ته چې ځان افغان بولي د قتل په جرم د اتنیم کالبند حکم وکړ. دغه کس چې په جرمني کې د پناه غوښتنې درخواست رد شوی و، د تیر دسمبر پر 8مه خپله 15 کلنه پخوانۍ ملګری په چړو ووژله. د هغه قصیده چې په جرمني کې شیار خو د کډوالو پر ضد کمپاین پر مهال ثبت کړې ده. د تورن کس نوم عبدل دی یاد سوی دی. نوموړي محکمې ته اعتراف وکړ چې د دسمبر پر 8مه په کانډل ښارګوټي کې خپل ملګری په یوه درملتون کې په چاړه ووهله. څارنوالان ادعا کوي چې دغه کس وروسته له هغه چې وژل شوې نجلۍ ترې جلا سوه د حسادت له مخې دا کار کړی دی. پر نوموړي د دوشنبې د ورځې حکم داسې مهال وسو چې د اونۍ په پای کې د جرمني په کیمنتس ښار کې د کډوالو په اړه تر بحثونو وروسته د کډوالو مخالفینو لخوا لاریونونه وسول. د سپتمبر د لومړۍ نیټې مظاهرو په ترڅ کې چې شاوخوا 8000 کسانو برخه پکې درلوده، هغه مهال د کونکو قهر لا زیات شو چې یو کس په چړو وهل سو. ویل کېږي دا کار یو سوریایی او یو عراقي کړی دی. پولیس وایي 3000 د بلوازت پولیس په سیمه کې ځای پر ځای شول چې د دغو مظاهرو مخه ونیسي. بلخوا د دوشنبه پر ورځ په هالند کې یو 19 کلن افغان د هغو ادعا وروسته محاکمه کیږي چې ګواکې دوه امریکایي اتباع یې ټپیان کړي دي. دا پیښه د اګست په 1 د امستردام د ریل په مرکزي تمځای کې سوې ده. د اګست په 1 دغه افغان د امستردام د ریل په مرکزي سټېشن کې دوه امریکایي وګړي په چړې وهله او پولیسو نوموړی په ډزو ټپي کړ. تر دې پیښې وروسته د امستردام د ریل له مرکزي سټېشن څخه زرګونه سیلانیان وویستل شول. 19 کلن جاوید د جرمني د اوسېدو اسناد لري او د لاندې مقاماتو په خبره جرمني پولیسو د 1 پر ورځ د هغه پر کور چاپه هم وهلې ده.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
د آزادی رادیو خبرونه اوري. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي هر هڅه چې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو په برخه کې کیږي باید له حکومت او د سولې له عالي شورا سره په همغږۍ کې وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ستر ائتلاف په نوم سیاسي ډلې او ځینو نورو سیاسي جریانونو په دې وروستیو کې ویلي چې دوی په هر ځای کې له طالبانو سره خبرو ته چمتو دي. خان محمد سین له کابله په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان اجرایه ریاست وایي هر ډله چې د خبرو میز ته د وسلوالو مخالفینو د هڅولو توان ولري او په دې لاره کې رښتینې ګامونه پورته کړي، حکومت ورسره نه یوازې دا چې ستونزه نه لري بلکې هرکلی کوي. د دغه ریاست د بیان مرستیال امید میسم د دوشنبې په ورځ له وسلوالو طالبانو سره د سیاسي جریانونو د خبرو په اړه آزادي راډیو ته وویل.
رهبری روند مذاکره او گفتگو متعلق به شورا
د وویل د سولې د خبرو او مذاکراتو لارښو ونه د سولې په عالي شورا پورې اړه لري، خو ملي او سیاسي شخصیتونه او جریانونه چې د سولې او ثبات د راوستلو وړتیا ولري کولی شي مخالفین د سولې د خبرو میز ته کښېنوي. په دې برخه کې د دولت لخوا کومه ستونزه نشته، خو اړتیا ده چې دا هڅې د حکومت او د سولې له عالي شورا سره په همغږۍ کې ترسره شي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د لوی ملي ائتلاف ځینو غړو او یو شمېر سیاسي ګوندونو د ماسکو د ناستې په شمول له وسلوالو طالبانو سره په خبرو کې د ګډون لپاره تیاری ښودلی دی. راپورونه وایي په پام کې ده چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف او یو شمېر سیاسي ګوندونه په راتلونکي کې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو لپاره خپل پلاوی وټاکي. ټاکل شوې وه چې د سپتمبر د میاشتې په لومړیو کې په مسکو کې د افغانستان د سولې په تړاو یوه ناسته جوړه شي چې طالبان هم وربلل شوي وو، خو افغان حکومت په دغه ناسته کې له ګډون نه ډډه وکړه او ټینګار یې وکړ هر ناسته چې د افغانستان د سولې په تړاو جوړیږي باید د افغانستان په ملکیت ترسره شي. خو دغه ناسته د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاروف ترمنځ د ټلیفوني خبرو په نتیجه کې وځنډول شو او تصمیم ونیول شو چې دغه ناسته د افغانستان او روسیې په کوربتوب جوړه شي. بلخوا د ولسی جرګې ځینې غړي باور نه لري چې طالبان د له داسې ائتلافونو سره چې د حکومت غړي پکې شامل وي خبرو ته لیواله شي. د ولسی جرګې غړي خالد پښتون ازادي راډیو ته وویل دغه ائتلافونه تر اوسه ځانګړي تعریفونه نه لري.
وخت چې هغوی د افغانستان د حکومت د افغانستان د سولې شورا نه مني، پس ائتلاف خود به خود به ذات خود د حکومت جز دی، خو یا وکیلان یا معاونین یا تا مهم کسان د حکومت پکې کیږي. پس نو فرق یې چیز دی. په همدغه خاطر زه وایم چې ائتلاف باید ځانته یو درست تعریف جوړ کړي. وخت دوی تعریف جوړ کړي باید د حکومت سره ځان جلا کړي، بیا نو په یو بل عنوان سره و طالبان سرمخ شي. په موجوده تعریف د فکر نه کوم طالبان د دې خبرو ته ځي.
وسلواله طالبانو تر اوسه په دې اړه سنه دی ویلي، بلخوا د سیاسي چارو ځینې پوهان هم په دې باور دي چې طالبان به له دغو ایتلافونو او سیاسي ګوندونو سره خبرو ته حاضر نه شي. دې ډلې جاوید کوهستانه وایي چې ستونزمنه به وي چې د افغان حکومت اپوزیسیون چې غړي د حکومت په جوړښت کې هم زیاته ونډه نه لري او پخوا تر دې له طالبانو سره په جګړو کې هم ښکېل و، وتوانېږي چې له دغه ډلې سره خبرې وکړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د دې خبرونې په دوام کې راسره اوسئ. د ولسي جرګې د یوې وکیلې هما سلطانی لخوا په کابل کې د کلچو د خرڅولو د یوې شیرنی پزۍ باندې د هلته د ځینې په دوکان کې څه ګډوډي پېښه کړې ده او ځینې میزونه او چوکۍ دای وهلي دي او ټکولي دي او څه یې مات کړي دي. په دې اړه راپور په همدې شیبو کې راځي. خو له هغه مخکې یو بل راپور لرو. د افغانستان پر ورزش د څارنې یو شمیر بنسټونه وایي د اولمپیک ملي کمیټې او د بدني روزنې ریاست د کمزوري مدیریت له کبله افغان لوبغاړي په آسیایي اولمپیکي سیالیو کې ښه ونه ځلېدل. د افغانستان د ورزشي خبریالانو د فدراسیون مرسیال ابراهیم مومند ازادي راډیو ته وویل د سیالیو ته لوبغاړي د استعداد پر ځای د واسطو او روابطو پر بنسټ ټاکل شوي وو. د ازادي راډیو خبریال وصل وصل او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان د ورزش نه د ساریو شمیر بنسټونه او ورزشي کارپوهان په انتقاد سره وایي چې د اولمپیک ملي کمیټې او بدني روزنې ریاست د منظم پلان د نشټوالي او د استعداد له مخې د لوبغاړو د نه ټاکنې له امله افغانستان د آسیا په اولمپیکي سیالیو کې تر نورو هیوادونو شاته پاتې شو. د افغانستان د ورزشي خبریالانو سازمان مرسیال ابراهیم مومند د دوشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې دغو سیالیو ته زیاتره لوبغاړي د واسطو او روابطو له مخې ټاکل شوي وو او غوره شوي لوبغاړو دغو سیالیو ته ښه تیاری هم نه درلود.
منظم تدرین نه لاره لوبغاړي هغه تقریباً هر یو میډال مونږ ته په 1,000,000 افغانۍ باندې ولیدلی دی. ځکه 2,000,000 افغانۍ دغه ټول سفر لپاره بودجه ټاکل شوې وه. اولمپیک مینجمنټ هغه چې هغه یو فلمي یو
افغانستان په دغو سیالیو کې د دوو برونزو میډالونو په ګټلو سره د آسیا په اولمپیکي سیالیو کې د ګډون کوونکو شپږ څلوېښتو هیوادونو ترمنځ 15 مقام خپل کړ. د آسیا د 2013 کال په اولمپیکي سیالیو کې چې د انډونیزیا په جاکارتا کې وشوې د افغانستان 140 کسیز کاروان پکې ګډون کړی و چې 9 لوبغاړي او نورې روزونکي او د اولمپیک ملي کمیټې مسؤلین ول. خو د دغو سیالیو د رسمي ویبپاڼې د معلوماتو له مخې په سږنۍ آسیایي اولمپیکي سیالیو کې له افغانستانه باید 15 نارینه او ښځینه لوبغاړو په 14 رشتو کې ګډون کړی وای. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د معلوماتو له مخې افغانستان په 14 بیلابیل رشتو ځغاسته، لامبو وهنې، باسکټبال، غیګنیونې، تکوندو، پراشوټ اچونې، بیډمنټون، جوجستو، جودو، کراټه، سوک وهنې، وزنو چتونې، وشو، والیبال، رګبي او کورش برخه کې ګډون کړو چې یوازې په دوو رشتو کورش او وشو کې د برونز دوه میډالونه د منصور سروري او خالد اوتک لخوا ترلاسه شول. په دغو سیالیو کې چین د 132 سرو زرو، 29 سپینو زرو او 15 برونز میډالونو سره لومړی، جاپان د 15 سرو زرو، 55 سپینو زرو او 40 برونز میډالونو سره دوهم او کوریا بیا 49 سرو زرو، 55 سپینو زرو او 10 برونز میډالونو په ګټلو سره دریم ځای خپل کړ. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د سویلي کوریا د 2014 کال په تیر پړاو آسیایي اولمپیکي سیالیو کې په کرکټ کې د سپینو زرو او په تکوندو کې د احمد رومان عباسي لخوا د برونز یو میډال ګټلی و. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې سکرتر جنرال محمد یونس پوپلزی وایي چې افغان لوبغاړي شته او امکانات ته په کتو په سږنیو آسیایي اولمپیکي سیالیو کې ښه ځلېدلی دي.
دغه سیالۍ چې په اندونیزیا کې ترسره شولې او نتایج یې زموږ په نظر باندې قناعت بخش دي. که تاسو توقع لرئ چې د افغانستان لوبغاړي د چین په تناسب باندې وځلېږي، نو بیا همدغسې د چین په شکل باندې، د چین د ملک په شکل باندې امکانات ته ضرورت لري، همداسې روزونکو ته ضرورت لري.
په ورته وخت کې د ورزشي چارو کارپوه مجیب رحماني وایي که افغانستان غواړي چې په نړیوالو سیالیو کې ښه نتیجه ترلاسه کړي، نو په کار ده چې په ورزشي فدراسیونونو او بنسټونو سار جوړ کړي او هغه لوبغاړي چې ښه استعداد لري باید هغوی ته د پرمختګ لپاره ښې زمینې مساعدې کړي. بلخوا د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې سکرتر جنرال بیا وایي چې دوی په هیواد کې د ورزش او لوبغاړو د ود او پرمختګ لپاره 4 ستراتیژیک پلان جوړ کړی چې ورسره به په ورزشي بنسټونو او فدراسیونونو کې شته ستونزې هوارې او افغان لوبغاړي به په نړیوالو میدانونو کې ښه وځلیږي. وصل وصال، آزادی رادیو کابل.
آزادی رادیو لوونه ترو.
آزادی رادیو مازیګرنی خبری مجله اوري. د کابل ښار د دریمې کارتې د سیمې یو دکاندار ادعا کوي چې د ولسی جرګې د غړې هما سلطانی لخوا وهل شوی او مال ته زیان اړول شوی دی. دغه دکاندار چې امید نومیږي کیک کلچې او شیرنی پلوري، وایي چې میرمن هما سلطانی د پولیسو په مخ کې د ده د دکان د یخچال شیشې ورماتې کړې. د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون د میرمن سلطانی دغه کار د قانون خلاف او ناوړه عمل بولی. اکرام الله اکرام له کابله په دې اړه د راپور برابر کړی.
د ولسی جرګې د غړو د غیر قانوني کړنو په اړه د شکایتونو د سلسلې په دوام داور د کابل ښار د دریمې کارتې او دکاندار ادا کوي چې د ولسی جرګې غړي هما سلطانی د ده د دکان د یخچالونو د شیشو په ماتولو سره شاوخوا $1,000 زیان ورړولی دی. د دغه دکان خاوند سید امید امیری د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه تېره ورځ ناوخته رامنځته شوه او خپله هما سلطانی دی وهلې او ډبولی دی. تېره ورځ ناوخته مازدیګر 4:30 بجې به وي چې هما سلطانی په یو غیر نورمال حالت کې دکان ته راننه شوه او درې تنه سوالګر چې مخکې زموږ مزاحمت هم کاوه له ځان سره دکان ته راننه کړل. کله چې مال دې سوالګرو هیله وکړه چې کیک مو خوړ، زموږ مشتریانو ته مزاحمت مه کوئ، یو وار هما سلطانی را پاڅېد او زی په خولي په څوک وهلم چې پوزه مې هم خوږه شوه. دې له حکومت غواړي چې دغه مسله باید په جدي ډول وسیړي او عدالت پلی کړي. د دغه پیښې یو شمېر ویډیوګانې چې د دکان د امنیتي کمرو په وسیله ریکارډ شوي هم په ټوله دا سرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې له دې وړاندې هم د ولسی جرګې د یو شمېر غړو له لوري د بېلابېلو خلکو د وهلو ډبولو په اړه شکایتونه شوي دي. د راپورونو په اساس له دې وړاندې د غلي سلطانی له لوري د پولیسو یو افسر هم وهل شوی و چې د هغې دغه عمل د خلکو له سخت غبرګون سره مخ شو. همداشان له دې وړاندې د ولسی جرګې د یو بل غړي احمد بهزاد له لوري د یو ترافیک پولیس د وهلو خبر هم ورکړل شوی و. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د هما سلطانی نظر هم واخلو، خو له ډېرو هلو ځلو وروسته هم ونتوانېدو. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د شکایتونو د اورېدلو کمیسیون وایي د قانون له مخې هیڅوک حق نه لري چې د یو چا مال او سر ته زیان ورسوي. د دغه کمیسیون رئیس عبیدالله بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې د ملي شورا یو شمېر غړي شته چې له دندې څخه ناوړه ګټه اخلي او بېلابېلو مسایلو کې خلکو ته سرخوږی جوړوي.
د افغانستان د اساسي قانون او د اسلام د نقطې نظر هیڅ فرد پر بل فرد حتی رئیس جمهور حق نه لري چې ورسي په غیر نورمال حالت کې د چا عزت لوټ کی یا د چا مال ته صدمه ورسي. کم دکاندار سره چې دا عمل سوی دی دا خو ظلم دی. دا خو اول ځل نه دی د باجی وکیل صاحبان د لاسه ترافیکان ووهل سو، سرونه مات سو، پولیس ووهل سو، عام خلک ووهل سو، خو افسوس چې تر اوسه پورې قانون په کلي توګه تطبیق سوی نه دی.
ښاغلی بارکزي له حکومت غوښتنه وکړه چې د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره باید د وکیلانو مسؤلیت لږ او قانون پرې عملي کړي. نوموړي دا هم وویل چې باید د هما سلطانی قضیه د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا په جدي ډول وڅېړل شي.
اوس هم د دې خبرې مجلې وروستي راپور ته پام وکړئ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د سوریې ادلب ښار باید له حکومت ضد یاغیانو څخه تصفیه شي. محمد جواد ظریف نن دمشق ته د سفر پر مهال په دې اړه څرګندونې کړي چې جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
په داسې حال کې چې سوریه په ادلب کې د مخالفینو پر ضد د پراخو عملیاتو لپاره تیاری نیسي، د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف دمشق ته سفر کړی دی. رویټرز خبري اژانس ویلي چې نوموړي له سوریې چارواکو سره د خبرو پر مهال ویلي چې د سوریې ادلب ښار باید له یاغیانو تصفیه سي. تېره اونۍ د ایران دفاع وزیر هم دمشق ته سفر کړی و او د ایران او سوریې ترمنځ د پوځي همکاریو یو تړون یې لاسلیک کړی و. ایراني ځواکونه د سوریې په کورنۍ جګړه کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت سخت ملاتړ تړیدي. په همدې حال کې ټاکل شوی د ایران ولسمشر له خپل روسیې او ترکیې سیالانو سره وګوري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی نن دوشنبه ویلي چې په پام کې د حسن روحاني، ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان په تهران کې سره وګوري. د ایران فارس خبري آژانس د قاسمی له قوله ویلي چې خوشبین دی چې دا لیدنه به د سیمې لپاره د سوریې د خلکو او د تروریزم پر وړاندې جګړې په برخه کې ګټوره وي. ټاکل شوی دغه مشران د جمعې په ورځ سره وګوري. قاسمی زیاته کړې چې ادلیب چې د سوریې د حکومت ضد یاغیانو وروستی مرکز دی، نن د یوې پیچلې موضوع په توګه پاته دی. د قسمې په خبره د سوریې حکومت دا حق لري چې په دې سیمه کې د تروریزم پر ضد وجنګیږي، او د ده په خبره ایران د یوه ملاتړي په توګه حاضر دی چې تر هغو د سوریې د حکومت سره د سلام مشورو په برخه کې مرستې ته دوام ورکړي چې سوریه یې غواړي. بلخوا د اسرائیل د دفاع وزیر اویګدور لیبرمن نن دوشنبه په بیت المقدس کې یوې خبري غونډې ته ویلي چې په سوریه کې وضعیت ساري، او زیاته کړه چې د عراق او سوریه په ګډون له هر ځایه چې د ایران ګواښ ورته متوجه وي دوی به یې په نښه کړي.
له دې راپور سره قدرمن اوریدونکو د دې خبري مجلې پای ته راورسیدو. د ازادۍ راډیو د خبرونو تر پایه یوه بل نیم ساعته خبري مجله پاتې ده چې سلطان محمد سرور تاسو ته وړاندې کوي.
تکل صاحب عزیز.